په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. دغه ورځ به واورئ چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلامه ورځ ده چې په افغانستان کې جنو ته لښپړم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بیلابیلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې جنو ته اجازه ورکړي چې لښپړم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 24 زره بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پرمړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږی شولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلي چې اغلې مریم پرون په کابل کې سا ورکړه. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللی تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. او د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د انجونو مکتب جلا دی. نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپونه شروع شي. دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودی په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسی روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هیڅ ځکه نه ورنه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړې صنفو دی بند دي. ځکه په ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې څه چې د ښځو د تعلیم ده، نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي. ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي. نو ولې باید دا مکتبونه تړل وسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب هوتک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاته دی. ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږمه څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي. فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي، او دا لایحه هم د دې دپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ سي، په ښه ماحول کې ولاړ سي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ سي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنیو په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري رحمت صاحب پر مخوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونه وکړه. د دله ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د د خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارول دي. پر دې موضوع لښو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه ورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو نجونو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال بلر کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زمه امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي. لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري، همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړی میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدې، تاسو په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
احترامات تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل بدین خبر نه دی، حالا چې تجارت کوي پر اسلام باندې، نورو مسته اسلام راشي او بعد بختانه چې د خپل دین خبر نه دی. سوال لسوه کار پخوا ښځو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی ده. بعد بختانه چې دی خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو ووایاست چې آیا واقعا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان یو، کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا په یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سید چې جهان او افغانستان خطا ایستي او ګرد ته خبر کی.
آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادود چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړئ سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا تاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپلسي؟
بله،
باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دې ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خود ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختی خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي جهانیانو ته وایي. نو ته اول دا چې وبخښې ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې. او د بل دا چې د موږ که دغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د 40 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پوهېږي، د پوهې په قدر پوهېږي. دا اوس تاسو وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه
اوسولي صاحب،
بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړی جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمایمه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډېره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه، مننه.
بلی جمایمه جانې، که تاسو په دې اړه یو څه ووایست چې آیا رښتیا هم ستاسو خوا ته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده، چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ و 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځو پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلی وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خورانې بتلې، ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل ته. او دا چې کومه خبره عمران خان کړی وو، دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي، دلته فیسلټیز دومره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي، دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
جمایمه جانې، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو سته چې نه د خپلو لوڼو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپلې لوڼې لوستې کړي؟ په هره دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړېږي د کورنیو د نجونو د زده کړو مخه نیسي. مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره، که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دومره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې پرېږي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغه کې دومره جنګونه تېر شول، دومره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی، هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي، هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم، هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل یې کوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي، او خپل هغه کوي. داسې که مونږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکې شته چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو مونږ وګورو په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دا غلطه خبره. ځکه چې مونږ کلتور چې دی کله هم د خځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې کوم بچا خان مثال راوخلم، هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپل لورې سپورټ کړی دی، داسې که نور مونږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجه دی، دغه نه مونږ دغه ثابتالی شي چې څومره ناپوهي ده په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسٹر چې دا خبره کی، نو مونږ د ناپوهي هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
اوریدونکو، زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه.
نو تا خودی دی نظریات کی کوم تاسی توهین امیست چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې خپل عمل وکړي، زه خدای ست نه وینم.
بله، تاسی د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، هغه څرګندونی واورید. ملال یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده، د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملال د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دې لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی، زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دې همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکې یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري، او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونې شونځي ته نه پرېږدي. دا خبره داسې ورسته وانګیرل چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي، او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي، خو د عمران خان په دغو څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو په واره
دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی، د خالده په نوم. خالده جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه کوم خالدجانې، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ.
نارینه چې خپلوان نجونې شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخي نه، دا خو بیخي یو افغان ده، دا یو افغان وی چې دا نه مني چې هغه داسې یوه خبره ده، خو یا خو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټوله وایم چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني. دا خو یا خو ته یو پیغور ورکړی ده، دا خو یو بیخي یو ناشونی خبره کړې ده. یعنې موږ څونه کوشش کوو ګوله بل شي اوس خپله یم نه کوشش کوو، ما څون نجونې نورې ما ته ټوله سمه درس ویلی ده. موږ دا موږ کلیوالې نجونې دي، هغه ډېرې دي درس کې دي درس وایي، نو موږ هغه نجونو ته زه تر ټوله سمه پورې وم تر هغو راځي زه به تاسو ته درسونه وایم، تر هغو به تاسو ته زه درس درکوم، تر څو زما د وطن لاس معلومېږي څنګه راکېږي له طالبانو مې مخې له دا داسې باید موږ حکومت وګورې. بېخي له نړیوالو شرم د داسې خبرې په موږ کې هر څوک پوهېږي له حقونه مخې له دا داسې باید موږ حکومت وګورې او موږ ته د درس حق راکړي.
سلامات اوسئ خالده جانی. همدې خبرې ته راځم استاد اصولي، له تاسو به پوښتنه وکم، اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د نجونو د ښوونځیو مخه نیسي، تر اووم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر ښوونځیو بندیز دی، بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورد کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای سو چې افغانان په خپله نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ سي. دوی څه کولای سي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسي او هم د لونو راتلونکی سم سي؟
دا خو نو اصلا د طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري. موږ وزیران یې درلودی، ډاکتران یې درلودی، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک درلودی. موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو، وګوري چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسې ویني، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدې. نو تاسو خو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې، ته باید هغه معارف له منځه یوسي. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معارف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معارف دي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو، نه دی، نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته. ستا زموږ خلګم د څلوېښت کاله د جنګ په اور کې سوځي. یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو دپاره دی هلې ځلې کوي. نو شاید داسې کورنۍ چې د علم معرفت لیدي، یو د دې پر ځای چې وایي ته ورسه مکتب کښېنه، یو خیاطي وکړي، یو ګلو ډوډۍ. نور داسې موږ هېڅ داسې شی نه در. اول د عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات، د اسلام په هکړه معلومات پیدا کړي، بیا د افغانستان د لر بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده. اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي وتاپي. ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې، څوک ولاړ سوی د ستا مکتب یې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سرو اوښکو ژاړي چې زموږ حیات برباد سو. دا سلسله نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري، دا خو زموږ ژوند نسي جوړولی.
جمایمه پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
او موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دغه باندې کار کړی شي چې وی کوکه هغه لر وي او کبر وي. ځکه چې په پښتونوالي او په طالبانو کې ځمکه او آسمان فرق دی. ته چې دغه سټېټمنټ ورکې چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه شي یا ویر کې نه شي، دغه د پښتانه کلچر د لاسه دی. نو دغه دا مطلب دی چې ته موږ هغه سره کمپیر کوي. موږ چې دی په جنګ وخت کې چېرې خپلې بچیانې دا ګډي خپل د چکومې زنانه دي هغه هم سبق ته لګلي دي چې ادم رسخ واخو چې موږ سره لږه فیسلټیز نه وه. او تاسو دا سټېټمنټ داسې سټېټمنټ چې دی دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کېږي. نو دا چې دی دغه موږ انټرنیشنلي چې دی دغه یو امیج راله جوړوي چې موږ پښتانه څرنګې یو او موږ هغه څه بالکل یو نه لږ. موږ له یو غلط امیج ورکوي چې پښتانه چې دی هغه په خپلو ښځو باندې تعلیم نه کوي یا خپلو ښځو له اپورچونیټیز نه ورکوي. او اصل چې کوم هغه دی ادا دی چې دغه موږ ته چې کوم موږ اپورچونیټیز دي یا کوم موږ حق دی هغه نه راکوي. او په ما د لږ ریسورسز او لږ فیسلټیز چې هم مختلف جنګي او خپل خځو چې دی هغه تعلیم ته بوزو.
مننه جمایمه جانی. افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده؟ څنګه دوی کولای سي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ سي؟
تشکر. تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي. هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي. نو خلکو ته زموږ مملکت ته د ګردو اقوامو ته کلر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو سه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان ته د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي. اول په مسلط آمیزه توګه ګردو باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده واوسئ. بس دی نو تر څو ظلم، تر څو قتل القتال د قدرت د واخ د پاره موج مرو ویني تویو پاکستان د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی وسم غواړي د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسی قوت په اتحاد کې دی که لار دی که بار دی که تاجک ازبات کې خپل حق په مسلط آمیزه توګه وغواړي او که بیا در نکړسو نو مجبوری چې په هر قیمتي د چې په جهالت کې ژوند وکړي او د بل تر ورکې لاندې ژوند کې شزه سپین ږیری ګرد سره یو سي او یوازې نه نارینه د شزو د سپین سرو د ځوان د ګردو وظیفه دا دی چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ور زده کړي. ولې د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. آیا په قرآن کې ویلي چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل که انسانان وینې توی که؟ دا ګرد جهالت دی.
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډېره مننه له تاسو څخه چې له موږ سره مو خبرې وکړې په دې خپرونه کې. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.